السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمن بدر سره په دی روانه خبرونه کې تکنیکی همکار اساق امیری به هم لمر سره وی اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سنور برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تفسیر او شننې هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ همکار عبدالحی کاکړ نه اورو
سرټی کې د پاکستان نگران وزیر اعظم ویلي چې په هیواد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان بغیر هم شفافې ټاکنې ممکن دي. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم چې په ایشیا لوبو کې د ګډون لپاره چین ته تللی د تمرین پر سهولیاتو خواشینی څرګنده کړې ده. ایراني چارواکي وایي د ترګري شبکې یو لوی پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې په تهران کې دیرش بمی چاودنې وکړي. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان نگران وزیر اعظم ویلی چې په هیواد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان بغیر هم شفافې ټاکنې کېدلای سي. انوار الحق کاکړ اسوسییټډ پریس اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پروند خبره شوې ده دا تاثر رد کړی چې ګواکې پوځي اسټابلیشمنت په راتلونکو ټاکنو کې د دې لپاره لاسوهنه وکړي چې عمران خان انتخابات ونه ګټي. نوموړي زیاته کړې چې تحریک انصاف په زرګونه هغه غړي چې د ناقانونه کړنو برخه نه ول کولای سي په سیاسي عمل او ټاکنو کې څه واخلي. د لنډمهالي وزیر اعظم اشاره د نهمې او لسمې مې پیښته وه. د مې پر نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلي په مقدمه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د تحریک انصاف د پلویانو مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو څلو دولتي او شخصي ودانۍ حمله وکړې او ورته زیان واړولې. د پاکستان پخوانی حکومت او فوج د مې نهمه تور ورځ بللې وه او دا مهال په دې تور د تحریک انصاف په لزګونه غړي په زندان کې د خپل عمران خان هم دا وخت د دولتي رازونو د افشا کولو په مقدمه کې په اټک جیل کې دی. نگران وزیر اعظم دا څرګندونې تر هغه وروسته کړي چې پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې په دې هیواد کې به د جنوري میاشتې په وروستیو ورځو کې انتخابات کېږي. تحریک انصاف د انوار الحق کاکړ د خبرو په غبرګون کې پرون پر ایکس باندې لیکلي چې د عمران خان او تحریک انصاف له ګډونه بغیر به هر ډول ټاکنې غیراني غیر قانوني او غیر اخلاقي وي. د بلوچستان پښتون میشته سیمه کلا عبدالله کې د یو لیوي سرتیري تر وژل کې درسته ځای خلکو افغانستان ته تلونکي لار د احتجاج په توګه تړلې ده. چارواکي وایي چې پرون د میزي اډې په سیمه کې لیوي سرتیزي عبدالباري له ډیوټي وروسته کور ته پلارو چې قرباني ناصرګند وسلوال وډازي وکړي. د دوی په نه په حمله کې سرتیري ژوبل شوی چې وروسته د سختو ټپونو له وجې په هسپتال کې مړ شو. تر دې وروسته ځای خلکو د احتجاج په توګه له کوټې څخه افغانستان ته تلونکي لار تړلې ده. دوی په غوښنه کې د لاس لرونکو د نیولو غوښتنه کوي. د کلا عبدالله مرستیال کمیشنر د هدایت الله بلوس او نورو چارواکو له احتجاجانو سره خبري وکړي خو مذاکرات کامیاب نه شول. د لار تړل کېدو له کبله د محل په سلګونو گاډي ولاړې دي. د پاکستان د پنجاب پولیس وایي چې د شخصي ټلویزیون خبرونې په خوانی کوربه عمران ریاضي مونډلې او هغه خپل کور ته رسیدلې دي. د سیالکوټ پولیسو د خبرنن پر خپل ایکس پانه چې په خوانی نوم یې ټویټر ولیکلې ده. د نوموړي وکیل هم نن پر ایکس پانه د دې خبرې تصدیق کړی دی. نوموړي عمران ریاض لپاره د شهزاده کلمه استعمال کړې او لیکلي دي چې خپل شهزاده مې بیرته راوست. دا تر هغه وروسته ده چې لاهور های کورټ پولیسو ته د اخري ځل لپاره وخت ورکړي چې عمران ریاض د سپتمبر تر 26 پورې پیدا کړي. هغه د مې پر 15 نیټه پولیسو نیولې وو او د سیالکوټ په زندان کې بند کړی وو. خو د مې پر 15 نیټه پولیسو عدالت ته وویل چې عمران ریاض خوشی کړي خو هغه خلاغه رئیسی نموړی ورکتی. د پاکستان او نړۍ د خبريالانو سازمانونو او بشري حقوقو تنظیمونو په تکرار سره د پاکستان پر حکومت را کړی چې ریاضي پیدا کړي. پر نموړی تور پورې کېده چې د تحریک انصاف پلوی دی او د خپلو خبرونو لارې خلک تشدد ته پارول او پر پوج استخباراتي ادارو نیوکه کولې خو هغه تل دا تور رد کړی دی. د افغانستان د ښځو والیبال ټیم چې په ایشیا لوبو کې د ګډون لپاره چین ته تللې د تمرین پر شرایطو خواشینی څرګنده کړې. د رویټرز خبري اژانس د پروند د ریپورت له مخې د افغانستان د والیبال د پروګرام مشر خوشحال ملکزي ویلي چې ټیم یې د سپتمبر په 28 نیټه د چین هانګژو ته رسیدلې خو تر اوسه په میدان کې تمرین یا اکسرسایز نه دی کړی او د لوبغاړو تمرین یوازې تر جون پورې محدود دی. د دغو لوبو تنظیمونکو ویلي چې د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو ټیمونو لپاره د تمریناتو امکانات د چمتو کېدو په حال کې دي. په دغو لوبو کې د افغانستان 100 لوبغاړي برخه لري چې د راپورټونو له مخې 11 ښځې دي چې له افغانستانه بهر د لوبو ته ورپېژندل سوي دي. او رسې خبردا چې ایرانی چارواکي وایي چې د ترګری شبکې یو لوی پلان یې شن کړی چې غوښتل یې په تهران کې دیش بمی چاودنې وکړي. دوی زیاتوي چې په دې تړاو د اسلامي دولت وسوالې ډلې یادایش اتبشت غړي نیولې دي. د کورنی چار وزارت ویلي چې نو وسوي کسان په شام، افغانستان، پاکستان او عراق په کوردستان سیمه کې د فعالیتونو سابقه یا ماضی لري. وزارت وایي چې گرفتاران یې په نږدې ورځو کې کړي دي او دوی پلان درلود چې د تهران په ګڼو میشتو سیمو کې پر یو وخت دیش ترګریزه چاودنې وکړي. د خبرونو پای
خبرنم د عبدالحی کاکړ نوورې د لوریدونکو تاسو ته مشال لډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان نگران وزیر اعظم ویلي چې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرته هم راتلونکي ټاکنې شفافې کېدلې شي. د خبر د سکولونو د سار اداره وایي چې د سکولونو د تعلیمي معیار د سارولو لړۍ یې پیل کړې ده.
میټینګ په دې را روانه مېش په لنې هفته کې بکی نو هغه به دا ګوري چې را بوکس وته ان دې ملاو شي یا چې سټوډنټس ته شو شي دا بوکس سپیشلی د ساينس بوکس دي نو ال دا ټیچر وو نو په سکول کې.
د پاکستان حکومت د بجلی نرخونو زیاتولو وروسته اوس د ګیس په قیمتونو کې د اضافه خبره هم کوي خو عام ولست یې پاړه سوای.
د دې نامه کوم حکومت نو 2-300 روپے بل با د ګیس راتلو او اوس نگران حکومت او تیر شوی شپاړه سوال د پنځرش مې حکومت چې کم دا شه دی اوس 2000-3000 روپے بل راځي.
او په خبر کې یو شمیر سکان وای چې د نام نه حالات العمل اول قبایلی سیمې پرې خو دي او اوس نور سیمو ته هم کړکیږي.
دلته سہولیت نشټوالی هم دی او بلکې خبر کې هم زیات خلک اوس کړي کوي چې دلته هم ګرځو شروع دي دا سه د دوی یو پروپر حل تر اوسه پورې نه شو.
دا نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال لیڈیو تاسو اور سنگ چپ پیل کی میرے تو ویل چ پاکستان نگران وزیر اعظم یو مرکر اغلی اور تحریک انصاف گند مشر عمران خان پڑھے او دراتلین کو ٹاکنو پڑھے خبری کڑی دی پدیڑ تفصیل تاس تا در اور وہ خدا وقت منگ سر زم ہمکار ایوب ترین د کوئٹنا پ ٹیلی فون دے اغس سرا دا خبر دے چر بلوچستان پ کلا عبداللہ کی دنا سرگند وسلہ والو لوری ڈیسی شو دی چ پکی یو لیویز والا وشل شو دی دے پی خیر تو د سیمې خلکو احتجاج هم کړی دی. ایوب ترین ک اوریدونکو ته دا وایي چې آیا دغه احتجاج په کوم ځای کې روان دی او احتجاج کوونکي څه غوښتنې لري؟
ډیره مننه نسا خوري. دغه احتجاج لکه څنګه تاسو هم ویلې د کلاس پلا په میزي اډه کې د برای شپې راځي روان دي او تر اوسه پورې چې دی د کوټي او چمن لوی سړک چې دی په کلا عبدالله کې بند کړی دی او احتجاج کوونکي غوښتنه لري چې په دغه ضلع کې دی امنیت ټینګ سي. دوی دا احتجاج دغه وروسته پیل کوي کله چې تیر ماښام د لیوز یو سپاهي چې دی عبدالباری هغه ډیوټي ختمولو وروسته کور ته روان وو نو په لاره کې ناڅرګندو کسانو پر هغه ډزې کړې دي او هغه زخمي شوی وو. بیا چې کله هسپتال ته یوړی نو هلته هغه خپل ژوند د لاسه ورکړی. د دې پیښې وروسته چې وسلوال دی هغه په تیښته کې بریالي شوی دی او د دې وروسته بیا انتظامی چارواکي هم او د دې تیر شپه یعنی اسسټنټ کمشنر کلا عبدالله هغه هم د دې مذاکراتو یا د دې کوم مظاهره چانو هغه سره د خبرو لپاره ورغلی خو تیر شپه د دې خبرې ناکام شوې او اوس څنګه ډېله مخه ډیپټی کمشنر کلا عبدالله چې دی ذاکر علی بلوچ هغه و مشال ریډیو ته ویلي دی چې دوی اوس هم په دې مذاکراتو کې ناست دي چې د مظاهره چانو سره مذاکرات وکړي او د دې غوښتنې واوري ځکه دا هم ویلي دی چې دوی هڅه کوي چې ژر تر ژر دغه د کوټي او چمن لوی لار خلاص شي ځکه چې د دې لارې د بندش له امله د کوټي څخه د چمن په لور بیا په خاص توګه د افغانستان د ترانزیت شیان چې دی پاغه بار لاریان دي او دا ډول نور ډېر موټران چې دی هغه ولاړ دي د سړک دواړو غاړو ته په دې کې مسافران دي شجه دي ماشومان دي شپږی دي ناجوړیان دي نو دا ټول حالت په ډېر مشکل کې دي. خو دا مظاهره چان وایي چې ترسو د حکومت لخوا په دغه ضلع کې امنیت نه ټینګ شوی نو تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. خو اوس د دوی او د حکومت یعنی د ضلع چان چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، نو کېدلی شي څه ګړی وروسته بیا دغه خبرې چې دي څه نتیجه ورکړي.
سمه ده. او دغه د کوټي چمن لارې چې دغه اوسم تړل شوی ده کنه؟
اوسم تړلې ده. او د دې لامل مام درته ویلې چې مشکلات د عامو خلکو مشکلات زیاتې، ځکه چې پر دغه لار باندې بیخي زیاتې لاریانې وي، کنټینران وي، موټران وي، او د بیا د افغانستان څخه هم ډېری خلک راځي د علاج په خاطر د کندهار او د هلمند څخه دلته کوچله. نو چې کله بولي هغو ته خو نوي معلومه چې لاره کله بندېږي کله خلاصېږي، نو بیا چې دوی پاکستان ته راواوړي او بیا دلته چې کله لاره بندي، نو بیا هغه خلک چې دي ډېر د مشکلاتو سره مخ سي.
او ایوب ترین دغه لویس والا چې وشل شوی دی دغه پیخې سیمواری تر اوسه چا منلی دا وکنه؟
د دې پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې، ځکه چې دا په روانه میاشت کې دا درېمه پیښه ده. د دې څخه لمخه هم په یو لویز بالا باندې دزې سی، بیا په میزي اډه کې په ځنګل کې پر د لویزو پر یو چیک پوسټ باندې د لاسي بم برید شوی و. نو دا لامل دی چې په نتیجه کې خلق راوتل دي او دی دا د کوټي او چمن لوی قومي شهر چې د افغانستان چې سره تړل کیږي د برایش پیراسي په د احتجاج په توګه بند کړی ده، او په نتیجه کې عام خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
مننه ایوب ترین د معلوماتو راکول. اوریدونکو تاسو هم د همکار ایوب ترین اوریدل چې په کلا عبدالله کې د ناپیژندلو وسلوالو لخوا ډزې شوې دي، چې پکې یو لویس والا وشل شوی دی. د دې په خرستو د سیمې خلکو احتجاج په توګه د کویټي چمن لارې چې دا هغه بند کړې ده، او له حکومت سره په دې اړه مذاکرات هم روان دي. نو ګورو چې څه نتیجې مخې ته راسي. دا وخت موږ سره زموږ یو بل همکار اشتیاق مسید د جنوبي وزیرستان نه په ټلیفون راغلی دی. خبر دا دی چې دغلته په جنوبي وزیرستان کې یو خبریال چې دغه په باره کې جرګې او فیصله کړې ده. ورزو د اشتیاق طرف ته. اشتیاق مسید، کوریدونکو ته وایي چې آیا دا خبریال څوک دی او د ده په باره کې جرګې څه ویلي دي؟
بل دا خبریال دا میراج خالد نامی جی دے سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا پریس کلب سره تعلق دی. دا وخت دای په خپل باندې د چین ایچ آی ٹی یونیورسٹی شینجن کې د تعلیم د پورا موجود دی. خالد میراج مشال ریډیو سره په خبرې کې ویلي دي چې دای د دوه ورځې اول په فیسبوک باندې یو پوسټ کړی و چې د قوم مشران دا دغه رنگې پریکړې نه کوي چې خلک کورونا رنگوي. دا کورونا رنگول چې کومه پریکړې کیږي په دا وجه باندې دغه کور والا ماشومان او شزینا ډېرې زیاتې متاثر کیږي. په دغه فیسبوک پوسټ باندې 13 ورځې د احمدزی وزیر ضلع خیل قوم مشرانو په دغه باندې 15,000 روپۍ جرمانه یې شوا. اور په دغه دوران خالد میراج دا هم ویل چې 13 ورځې مقصدان مال دا جرمانه دې لاس لاکه تا ورسوله چې د پلار ته ویلي چې لاس لاکه روپۍ جرمانه با ته ادا کوي. اور کدا جرمانه نن سهار لاس بجې پرا د کوم مشرانو ته ور نه کړی شو به د کور رنگیږي. اوس دا وخت د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیس په اعظم ورسک شه د خالد میراج کور باندې موجود دي. پولیس په ګڼ شمېر شي راغلی دی اور د لاس بجې د سار راسا اعظم ورسک شه د ضلع خیل قوم مشرانو د ډول سارا اعلانونه کوي. 2000 لشکر جمع کړی دی. اوس هم لشکر هم په سیمه کې موجود دی اور د خالد میراج په کور باندې پولیس هم موجود دی. د ډیپټی کمشنر سویلی وزیرستان لوور ضلع محمد ناصر مشال ریډیو ته ویلي دي چې قومي مشرانو سره خبرې روانې دي اور په سیمه کې د کور رنگول اجازت مونږه اچا ته هم نه ورکوي. اور د خبریال خالد میراج کور باندې دا وخت هم پولیس موجود دی. کچا هم چرته داسې کوشش وکړي د کور رنگولو د هغې خلاف به قانوني کاروایي کیږي. اور په دغې رنګې د سیمې چې کوم پریس کلبونه دي د هغې مشرانو هم د دغې ضلع خیل قوم ګام غندنه کړې ده. اور د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هم په ټویټر یو پوسټ کې د ضلع خیل قوم مشرانو د خبریال خالد میراج د کور رنگولو پریکړې غندنه کړې ده.
خا اشتیاق تاسو خبره وکړه لا چې تاسو ته خالد میراج ویل چې دغه سده یو پوسټ لیکلو په فیسبوک باندې او د سیمې د مشرانو دا چې کوم د کورونو رنګولو خبرې دی پاغه باندې لیکل کړي وو، خو بیا جرګه سوای چې آیا واقعي خالد میراج هم دغه خبرې لیکلې وي که د جرګې سبل دریس هم دی؟
جرګې په دغه باندې خپګان د مشرانو چې کومه وینا ده دا وخت د پلشکر کې موجود دي، خو د ګیلا په د فیسبوک پوسټ باندې دا چې دا خبره ویلې کړې ده په سیمه کې د ګیرنګې پریکړې د اول هم کړې دي، د سیاسي ګوندونو مشرانو نه هجر باندې اخستې دي په سعودي وزیرستان لور ځای کې شي او د پتیر وختونو کې کورونا رنګولې پیشه هم مخې ته راغلی دی، خو دا اوس پولیس په مقابله موجود دی، جرګې د احمد لوی وزیر ځلې خلکو مشرانو
د
خبریال خالد میراج نه ګیلا په فیسبوک پوسټ باندې دا ورته ګرنګ په قطبی وزیرستان کې د اتمنځي جرګې هم روانه دي، هم وخت په وخت د مقامی کسانو په خلاف لشکر تیاروي او څوک د قومي پریکړې خلاف ورزي کوي د کور هم رنګیږي، خو د سیمې اوسیدونکو کی دا غوښتنه کوي چې د دې سره د پاکستان قانون او آئین په مطابق سلوک کوي.
صحیح شو، ډیره مننه اشتیاق مسید د معلوماتو را کولو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ.
دا مشال ریډیو دا
مشال لیډیو تاسو سره ورسو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان نگران وزیر اعظم په تازه مرکه کې ویلي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان پرته هم راتلونکي ټاکنې شفافې کېدای شي. انور الحق کاکړ د سرګندونې اسوسییټډ خبري ایجان سره په مرکه کې کړي چې پرون خبره شوې ده عمران خان دا وخت د ټک په زندان کې دی، بلخو د پاکستان د ټلویزیون پخانی قربا عمران ریاض چې لتیرو شاخو سلورو میاشتو راهیسې لا درکو نن د پولیسو په وینا موندل شوې ده. د دې دواړو موضوعاتو په اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال طاهر خان سره خبري کړې دي، راځي چې ورته غوښ شو.
ګوره د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د امریکا خبری ایجنس اسوسییټډ پریس سره په تازه مرکه کې یو خدا خبره کړې ده چې صفا او شفاف به طرفه انتخابات د تحریک انصاف د مشر عمران خان او چې کوم په سونو نور د پی ټی آی مشران او غړي په جیلونو کې دي دا غینه بغیر هم انتخابات د شفافیت کلچ یې رکی دي شي. بیا پښتنه شو چې آیا پر راتلونکو انتخاباتو به د فوج هغه نفوذ وی او ک نه؟ نو د دا وجه دغه خبره او دغه سوچ دا د پټکو دروغ دي او بے بنسټ بی بنیاد یو سوچنو. دا و چې انتخابات چې دي اخو د فوج کار نه دي، اخو د انتخاباتو د کمیشن کار دی او بیا دا خبره مکر چې د انتخاباتو د کمیشن چې کوم مشر دی اخو د خپل عمران خان لخوا ټاکل شوی وو.
ترخان صاحب بل سوال دا دی چې خپل د تحریک انصاف د وزیر اعظم یعنی نگران وزیر اعظم پر د خبرو باندې څه خبرګون مخې ته راغلی دي؟
پاکستان تحریک انصاف د نگران وزیر اعظم د عمران خان په اړه باندې بیان ته ډیر سخت رد عمل ظاهر کړی دی، خبرګون خودلی دی او یو بیان جاری کړو 13 ورځ پاغه کې بیا ورنه خبر خدا کړی دا چې د عمران خان نه بغیر انتخابات به غیر عینی غیر قانوني او غیر اخلاقی وي. دی بیا دا خبر هم کړی دی چې د وزیر نگران وزیر اعظم دی د دغه خپل بیان داغه وضاحت وکړي.
ترخان صاحب یو بل ډیر مهم پرمختګ نن سوی دی چې د ټلویزیونی خبرونو کوربا عمران ریاض چې له تیر څلور میاشتو راهیسې ورکو عدالتونو بغښتې پولیسو ته به حکمونه کول، نو نن د پولیسو لیکلي چې هغه موندل سوی او په کور کې دی. د دې کڼور تفصیل تاسو را سره شریک کړئ.
پنجاب صوبه کې د پولیس مشر د دې تصدیق کړی دی چې مشهور صحافي عمران ریاض هغه موندل شوی دی چې هغه د سلور میاشتو په شاوخوا کې وړاندې هغه سیالکوټ د پنجاب کې هغه نیول شوی او بیا هیڅ معلومات نه ون. اوس د پنجاب د پولیس مشر سرسره چې کوم د سیالکوټ د پولیس مشر دی هغه هم تصدیق کړی دی حسن اقبال په نامه باندې او دغه رنګ بیا د هغه چې کوم خپل قانوني
قانوني وکیل دی د عمران ریاض میا علی اشفاق هم تصدیق کړی چې عمران ریاض مونډل شوی دی خپل کورنۍ ته رسیدل دی او دا خپل کورنۍ سره موجود دی. عمران ریاض چې کله تشدد پیښ شوی د مئی په 9 دغه سور زیروست نیول شوی او بیا هیڅ درک نه لګی د چې بیا د لاهور های کورټ علی محکمې ته هم رجوع شوی و او د لاهور های کورټ بیا د پنجاب پولیس ته د سپتمبر 25 اخیری موقع ورکړی و چې د عمران ریاض پاړه باندې د معلومات دی تور کی او هغه پیدا کی. عمران ریاض مشهور دی د عمران خان په حق کې د ویډیو کول د خپل یوټیوب چینل هم لري او د ټلویزیونونو کې هم قربه پاتې شوی دی. د عمران خان ملاتړ به کو او په فوج باندې او په انټرنیټ ادارو به کرنا کله تنقید هم کو او داسې نظر وو چې د دغه د سرګندونې به وي دغه په بنیاد باندې دی نیول شوی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو دا ورزو د یو بل ریپورت طرف ته د خبر د سکولونو د سار اداره وایي چې د خونسي او د تعلیمي معیار د سارلو لړۍ پیل کړې ده. ور میاشت استادانو زده کوونکو سهولتونو د کتل لپاره دورې کوي خو د تعلیم فعالان بیا وایي چې دغو ادارو انتظامی د موجودګۍ باوجود په تیر نه هم لسم بورډ امتحانونو کې د سرکاري سکولونو زده کوونکو نتیجې ښې نه دي راغلي او په کار ده د ادارې خپلې ذمہواري په سمه توګه تر سره کړي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواري راکوي.
خیبر کې د سرکاري سکولونو د سارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي مشر خالد خان د سپتمبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ټیمونه په ټوله ضلع کې سرکاري سکولونو دورې کوي او هر ډول نیمګړتیاو باندې نظر ساتي.
دلته چې میجورټي کم ګو سکولونه به ګو ټیچرز به او غیر ویستله هغه ښکارا کړله چې ار مېشت دی ریګولر ویزټي دا غره به چې دا رپورٹ شي نو یو خودکار نظام باندې یو شوکازی شو شي ټیچر ته چې ولې ته نه راغلی یا ته سکول ته راغلی وې او ته مخکې تللی دی چټی نه دا ته ولې تللی دا ټولې داسې خبرې چې دی غم دی نوټ کوي ځان سره چې کم سټوډنټس دي دا هغه انرولمنټ رپورٹ کوي ولې نشته په دې کلاس کې دې کې څومره حاضری ده بل میاشت کې دومره ده دې کې دا ده نو دا ټول ریکارډ کوي. ایون د عمارت رپورٹ ورکوي چیرې دا دیوال لیدلې دا کلاس چې دی د دې کنډیشن دا دی بجلی نشته نو دا ټول شینه کمپایل کوي. او
خالد خان ویل چې د نهم او لسم په تیر بورډ امتحان کې چې د خیبر ضلع کومو سرکاري سکولونو نتیجه خنه راغلي نو د دې وجوهات به زر معلوم کړي او چې چا هم پکې غفلت نه کار اخیستی وي قانوني سزا سره به مخ شي.
میټینګ په دې رواني مش په لنې هفته کې به کیږي نو هغه به دا ګوري چې را د څه وجه ریزن څه دي بوکس وته نه دي ملاو شوي یا چې سټوډنټس ته ایشو شوي دا بوکس سپیشلی د ساينس بوکس دي نو الته ټیچر وو نو په سکول کې چاو ته پڑھاو کړی دي نو دا ټول دا خبرې شي دا به ټول ډیسکس کی یا کم د پرنسپل له چلتا دا غن نیګلیجنس نو دا ټول خبرې به ډیسکس کیږي هغه به مونږه به هایلایټ کوو تاسو ته.
په خبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکې فعال داود خان پر دی وای چې د مانیټرینګ یا څار ادارو او انتظامی په موجودګۍ کې د سرکاري سکولونو نتیجې ښې نه دي راغلي او دوی د خپل ماشومانو د مستقبل په اړه اندېښمن کړي.
په دینه هم او په لسم کې سلو کې درې یا دوه کسان پاس شوي دي. یو خو د موږ د تعلیم د حال دی نو مانیټرینګ یونټ والا کار دی چې هغه د استادانو اټینډنس چک کوي هغه الته ریګولرټی ګوري هغه الته د کتابونو شتون ګوري هغه الته سټوډنټانو نه پوښتنه کوي چې تاله لیکچر ډیلیور کیږي نه ډیلیور کیږي نو که دوی په پراپر چینلو باندې کار کولای یا په صحیح طریقې سره کار کولای، نو نن به زما د وطن د سټوډنټانو دوه دوه کاله او درې درې کاله ولې ضایع کېدلی.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا مهال په خیبر ضلع کې خوښه اووه سوه تعلیمي ادارې فعال دي او په لومړي وار یې د دې رسمي او کره نقشه تیاره کړې چې د سار په وخت هر اداره ورته په اسانۍ سره رسایی کولی شي. په 2013 کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدونه پس د نورو ضلعي ادارو ترڅنګ د سکولونو د څارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي اختیار هم قبایلي ضلعو ته غځېدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د پاکستان حکومت د سپتمبر په 28مه یو وار بیا د بجلی په بیو کې زیاتوالی کړی دی. د بجلی محکمې لخوا په خپور شوي نوټیفیکیشن کې ویلي شوي چې د روان کال له اکتوبره تر راتلونکي کال مارچ پورې د بجلی په بیو کې 3.38 روپۍ زیاتوالی کوي. بلخوا د انرژي وزیر د سپتمبر په 28مه ویلي وو چې موجوده حالاتو دې ته اړ کړي چې د ګیس په بیو کې هم اضافه وکړي. دا چې ولس د بجلی نرخونو زیاتېدو او د موجوده ګرانۍ په اړه څه وایي، له پېښوره پې عصمت علی شاه رپورٹ لري.
دا پاکستان حکومت یو وار بیا د بجلی په قیمتونو کې شوخه 3.5 روپۍ اضافه کړی ده. د بجلی د نظام ادارې نیپرا د ستمبر په 28مه د ادارې لخوا جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې د بجلی استعمالونکو نه به په شپږو میاشتو کې 159.5 ارب روپۍ راغونډوي. اداره وایي چې دغه پیسې به د اکتوبر 2023 نه د مارچ 2024 پورې هر میاشت اغستې شي، چې ورسره د بجلی په بیلونو کې هم اضافه شوې ده. د مردان اوسیدونکي نصیر خان مشال ریډیو ته وویل چې هر میاشت د بجلی په نرخونو کې اضافه کیږي خو آمدن یې ورځ پر ورځ کمیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د ټیکس راټولولو لپاره صرف د بجلی په بیلونو کې اضافه کوي.
د کم کور بجټ راشن او د بجلی د یو سبل تقریبا 30,000 روپۍ کې وو، هغه بجټ 50-60,000 روپۍ پورې سیوا شوی دی. او عام سړي دا د خپل سفید پوشې برم ساتل نن سوا ګران شوی دی. یو سړي د خپل سفید پوشې برم ساتي، لکه چې هغې د کور خرچې د راشن نشي پوره کولی. د پاسه به بجلی روزانه چې ګورو نو بجلی سیوا شوه، بیا نوې نوټیفیکیشن راشي بجلی قیمت سیوا شو.
د ستمبر په 28مه د بجلی نگران وزیر محمد علي خان د رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د ګیس قیمتونه به هم مجبورن سیوا کوي. موړی زیاته کړه چې دغه فیصله د نړیوال صندوق ته هغه شرطونو سره سم کړي کوم کې ویلي شوی چې ټیکسونه باید زیات شي. دا مردان اوسیدونکو شفاهه د مشال ریډیو ته وویل چې تیر دوه کال وړاندې د ګیس بل د 200-300 روپۍ پورې راتلو، خو اوس هغه بل 2000 ته رسیدلې دي. خو بیا هم حکومت وایي چې د ګیس قیمتونه به نور هم سیوا کوي.
دین مخ کم حکومت نو 200-300 روپۍ بل با د گیس راتلو، او اوس نگران حکومت او تیر شوی شپاڑس سوال فنجرش میں حکومت چې کم دا شوی دی اوس 2000-3000 روپۍ بل راځي. زمون حکومت تدا پیل لی چې دې خلاف ته زو اکشن واخلی او بلونو کې لګ ریات راوي.
لدیړ باندې هم د اگست په ډومبه اونۍ نیپرا بجلی 5 روپۍ یونټ ګرانه کړې وه. دا کومې رستو چې د یو یونټ نرخ د 3.5 روپۍ نه 1.5 روپۍ یونټ ته رسیدلی وو. په پیښور کې خبریال لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی نرخونه سیوا کېدو یوه وجاب چې موجوده حکومت په بجلی سبسیډي ختمه کړې ده.
د بجلی په قیمت کې د اضافې د ټول نه لویه وجه کیپیسټی پیمنټ ده. مونږ چې کومو آی پی پی یا انډیپندنت پاور پروډوسر سره معاہدے پتیر حکومتونو کې کړی دي، د هغې تحت مونږ دومره ډېر بجلی پیدا کوو چې هغه مونږ استعمالول نه شو. صرف په 2022 کې پاکستان 22,000 میگاواٹ نه 22,000 گیگاواٹ بجلی چې کومه ده هغه ضایع کړې ده او استعمال کړې نه ده، ځکه چې زمونږ هغه بجلی اوچتولی نه شوه. تیر حکومتونو په بجلی، گیس او ورسره په پټرولیم پروډکټ باندې سبسیډی ورکړې وه. د ایم ایف تدې معاهدې سره هغه سبسیډی ختمه شوه او اوس براه راست چې کوم د پروډکټ خپل قیمتي هغه قیمت به عوام نه وصول کیږي.
د بجلی د تقسیم کولو کمپنی وایي چې د بجلی د غلا او لاسز لپاره ټیمونه جوړ کړي کوم چې به بجلی غلا کوونکو پر ضد کاروایانه کوي چې ورسره به د بجلی په استعمال کې کمی راشي او بلونه به هم کم راځي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
اور دونکو مشال ریڈیو تاثر پا پی خبر کی دا گرمی دلسنی میں بجے شوے دا عبدالحی کاکڑ نہ بلند خبروں نہ باورو
د پاکستان نگران وزیر اعظم ویلی چې په هیواد کې د تحریک انصاف د مشر بغیر هم شفافې ټاکنې ممکن دي. انور الحق کاکړ ایسوسیټیډ پریس آژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا خبره کړې چې پرون خبره شوې ده. هغه دا تاثر رد کړي چې پاکي پوځي اسټبلیشمنټ به په راتلونکو ټاکنو کې دې لپاره لاسوهنه وکړي چې عمران خان انتخابات ونه ګټي. تحریک انصاف د انور الحق د دې څرګندونو په غبرګون کې پرون پر ایکس پاڼه لیکلي چې د عمران خان او تحریک انصاف له ګډون بغیر به هر ډول ټاکنې غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اخلاقی دي. د بلوچستان پښتون میشته سیمه کلا عبدالله کې د یو لیوي سرتیري تر وژل کېدو وروسته ځای خلکو افغانستان ته تلونکي لار د احتجاج په توګه تړلې ده. چارواکي وایي چې پرون د میزې اډې په سیمه کې لیوي سرتیري عبدالباري له ډیوټي وروسته کورته په لارو چې ورباندې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړې. د پاکستان د پنجاب پولیس وایي چې د شخصي ټلویزیون خپرونې پخوانی کوربه عمران ریاضي موندلی او هغه خپل کور ته رسېدلی دی. د سیالکوټ پولیسو دا خبره نن په خپله ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر لیکلې ده. د نوموړو وکیل هم نن پر ایکس پاڼه د دې خبرې تصدیق کړی دی. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم چې په ایشیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته تللی د تمرین پر شرایطو خواشینی څرګنده کړې ده. د رویټرز خبری اجانس پرون رپورټ لمخې د افغانستان د والیبال د پروګرام مشر خوشحال ملکزي ویلي چې ټیم یې د سپتمبر په 28 نیټه د چین هانګژو ته رسېدلې خو تر اوسه په میدان کې تمرین یا اکسرسایز نه دی کړی او لوبغاړو تمرین یوازې تر جیم پورې محدود شوی دی. ایرانی چارواکي وایي چې د ترغلي شبکې یو لوی پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې په تهران کې دیرش په می چاودنې وکړي. دوی زیاتوي چې په دې تړاو یې د اسلامي دولت وسوالې ډلې یا داعش اتهویشت کړي نیولې دي.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو ورزو وست یو بل رپورټ طرف ته. ایرانی چارواکي وایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلې په لسکونه کسانې نیولې دي چې غوښتلې په تهران کې چاودنې وکړي. دا چاودنې د مهسا امینی د تلین په مناسبت د لاریونونو پر مهال پلان شوی وي. مهسا امینی د حجاب قانون سرغړونې په تور گشت ارشاد پولیسو نیولې وه او بیا تیر کال په سپتمبر کې مړه شوه. د هغې کورنۍ تور پرې کوي چې مهسا امینی د پولیسو په بند کې د تشدد له وجې مړه شوې وه، خو پولیس وایي چې هغه د زړه حملې له وجې مړه شوې. د نوموړې د مړینې وروسته په ایران او په بیلابیلو هیوادونو کې مظاهره هم شوې وي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ایران د استخباراتو وزارت پرون یکشنبه وویل چې چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلې 28 کسان چې غوښتلې په تهران کې د تیر کال د لاریونونو د کلیزې په مهال چاودنې ترسره کړې نیولې دي. وزارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې دغه کسان په تهران، البرز او غربي اذربایجان کې د داعش پر مرکزونو او کورنیو ټیمونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي چې دغه عناصر له حرفوي جنایتکارې ډلې داعش سره تړلي او یو شمېر په سوریه کې د تکفیریانو په نوم له جهادیانو سره ملګري شوي یا هم په افغانستان، پاکستان او د عراق په کردستان کې فعالیتونه ترسره کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په ایران کې چې اکثریت وګړي یې شیعه مذهبه دي، د تکفیریانو اصطلاح معمولا جهادیانو یا افراطي سنیانو ته کارول کېږي. د ایران د استخباراتو وزارت همدارنګه ویلي چې د دغو کسانو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلې او مهمات، بمونه، انتحاري واسکټې او مخابرې کشف او ضبط شوي دي. د وزارت ویلي چې په دغو عملیاتو کې د امنیتي پرسونل دوه غړي ټپیان شوي دي. د ایران د استخباراتو وزارت په خبره په دغو نیونو سره د دیر شتر وروستي چاودنو پلان شن کړی چې د تهران په مرکزی د خلکو له ګڼه ګوڼې ډکو سیمو کې پلان شوی وي. د وزارت همدارنګه ویلي چې دغو سختدریزو غوښتل چې امنیت کمزوری او د تیر کال د بلوا او د کلیزې په مناسبت لاریونونه ولمسوي. د تهران د امنیتي ځواکونو په توقيف کې د 22 کلنې ماسا امینی د مړینې په خبرګون کې د تیر کال په تاریخ جنولاریونو کې چې څو میاشتې دوام وکړ د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون په سلګونو کسانو وژل شول. تهران دغه لاریونونه د بهرنیو حکومتونو او د دښمنو رسنیو کار بللی و. ایران له دایش سره د تړلو دغو کسانو د نیول کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د ایران یوې محکمې تیره پنجشنبه په اګست میاشت کې په شیراز کې د شیعګانو د شاه چراغ پر مقبرې په خونړي برید کې د لاس لرلو په تور د دایش یو تاجک غړی د تاجکستان یو تبه په اعدام محکوم کړ. پر دې مقبرې دغه برید څه کم یو کال وروسته له هغې شوی و چې په دې سیمه کې د تیر کال د پراخ خونړي برید مسؤلیت دایش منلی و.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په غونډه کې تر ګډون وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی. په خپل 15 ورځني سفر کې انوارالحق کاکړ عمومي سملې ته د وینا ترڅنګ د ایران او پیسو نړیوال صندوق له چارواکو سره ملاقاتونه کړي، خو په پاکستان کې ځینې کارپوهان په هغه د تنقید کوي چې د سفر پر مهال یې د مهمو هیوادونو له مشرانو سره ملاقاتونه ونه کړی شو. د هند بخنه غواړم دغه د سفر د لاسته راوړنو په اړه په پاکستان کې د کارپوهانو نظرونه ویشل شوي دي. هم په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال راشد خټک دا رپورټ جوړ کړی دی.
د اقوام متحده جنرل اسمبلی ته خطاب نه پس د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د نیویارک دوره پای ته ورسیده. د 15 ورځنۍ دورې په مهال وزیر اعظم کاکړ د ملګرو ملتونو غونډې ته د وینا نه علاوه د IMF د پیسو نړیوال صندوق مشر سره هم ولیدل. د بل اینډ میلیندا ګیټس فاونډیشن مشر بل ګیټس سره هم ملاقات وکړو. انوارالحق کاکړ د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو سره هم ملاقاتونه وکړل، خو ډېر تجزیه نگران وایي چې وزیر اعظم د خپلې دورې په دوران کې څه اهم ملاقاتونه ونه کړل. اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز ورکړې د پښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته په 16 ستمبر
په دې دوران هغه نخو د امریکای ولسمشر یا چرته یو بل اعلی واکمن خارجه وزیر چا ور له وخت ورنکو هغه لکه خبرې اترې د هغه اون شوي په کار و چې خارجه وزیر لکه د پاکستان نمائندګي کړو په دې فورم باندې. یقین وکړه هغه لکه تجربه کار سفارتکار پاتې شوی دی جلیل عباس جیلانی زمونږ چې کوم خارجه وزیر هغه بل لکه په خطو غبانې د پاکستان نمائندګي کړو.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ په امریکا کې د کاروباري او مالیاتي ادارو او تنظیمونو مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړل او د هغوی سره په پاکستان کې د سرمایه کارۍ په حواله خبرې وکړې. ځینې تجزیهګران وایي چې د عالمي لیډرانو سره د ملاقاتونو نه کولو وجه دا هم کېدای شي چې انور الحق کاکړ مستقل وزیر اعظم نه دی بلکې نگران وزیر اعظم دی. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیهګر افتخار مشوانی د دغه دورې په اړه مشال رادیو ته وویل.
اکتوبر کې اکثر د یون جنرل اسمبلی اجلاس نو پای کې کوم پاکستانی پرائم منسٹر کا هر یو وی نو یو خدا دې هغه کوم خاص مسوفیت دی هغه یون جنرل اسمبلی سره کوم د کنه هغه خطابي او خطاب خو ټیک د کاکړ سره بهم شه دي، لیکن دین علاوه کوم د کنه کوم عالمی لیډرز دی ورلد لیډرز دی ای سره هم ملاقاتونه کیږي، لیکن دې پیره کو ګوري نو دغه خاص ملاقاتونه نه دي شي او د دې وجه صرف دا هم کې دي شي چې پاکستان کې انسټیبিলিটি دا
خوزن شنون کی وای چې هر کال د اقوام متحده په جنرال اسمبلی کې ګډون کول یو د معمول خبره ده او د سره ډیر زیات توقعات او هلي نوی تړلې. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان پارلیمانی رپورټر طارق عزیز په دې اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
وزیر اعظم جنرال اسمبلی ته کوم خطاب وکړ، کشمیر باندې خبرې وکړې، په افغانستان هم خبرې وکړې، اسلام اپوبیا باندې هم خبرې وکړې، د مختلف ادارو کوم مشران چې داغو سره ملاقاتونه وکړو. دا د امریکای سپیسیفیک دوره نه وه چې په هغې باندې موږ داسې باس وکړو چې دا کامیابه وه یا ناکامه وه. ترقی پذیر ملکونو د مشرانو چې کله داسې دوره وي نو د هغو کوشش دا وي چې هغوی د اقوام متحده او نور کوم مالیاتي ادارې دي چې د هغو د مشرانو سره ملاقات وکړي او د هغو سره په سرمایه کارۍ باندې خبرې وکړي، نو په هغه حواله سره وزیر اعظم ملاقاتونه شوي دي.
نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ملګرو ملتونو غونډې ته د وینا نه پس په نیویارک کې وی خبري غونډې ته هم وینا وکړه، خو د دورې په محل د ترکی صدر طیب اردوغان سره فیصله شوی ملاقات یې ونه شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
په پیښور کې یو شمیر سیکان وایي چې په خیبر اورګزو نورو ضلعو کې اوسېدل او کاروبارونه یې لرل، خو د وسلوالو خلاف د پوځ د کاروایۍ له امله پیښور او نورو سیمو ته کډه شو. د دوی په خبره اوس د هدفي حملو د ویرې له امله پنجاب او نورو ځایونو ته کډه کیږي. د دوی د اندېښنو په اړه مو د خیبر پښتونخوا لنډمهالي حکومت سره رابطه وکړه، خو جواب یې رانه کړ. البته مخکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل د یو سیک شردیال سنگھ تر وشنی رستو مشال ریڈیو تا ویلی وو چې دا غسمنی کورنیو سره د مرستې تر څنګ د وشنی د پیښې تحقیقات کوي. په دې اړه نور تفصیل د ملیحه مرزاده پر ریپورت کې اورو. د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې میش سیکان وای د ناامنه حالاتو او د سہولتونو د نشوالي له امله پنجاب او نورو سیمو ته کډې کړې دي. په پیښور کې میش یو سیک مشر صاحب سنگھ د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل، یو له هغو سیکانو کورنو دي چې مخکې په خیبر کې اوسېدل او کاروبارونه یې لرل، خو د ناامنه حالاتو او هدفي وژنو له امله کډې وکړې. صاحب سنگھ مشال ریډیو ته وویل چې هر قسمه مذهبي ازادي لري، خو یوازې د سیکانو د امنیت غوښتنه کوي.
دا خو تقریبا د 2008 نه شروع شوه، پس هلته حالات داسې جوړ شو چې سره سیکس کمیونټي نه مسلم کمیونټي څومره برادر دی او مایګریشن کړیو، بس هلته ټریزم زیات شوی دی. وجه پیلو تقریبا 400 فیملیز وو، اوس صرف شپږ کسان هلته دي کاروبار کوي، فیملیز ورسره نشته. خو هلته حالات داسې شو چې هلته مختلف تنظیمونه او دا نور کوم کسان دي دا راغلو، بیا هغې باندې ارمیریټو په پای کې زیات خلکو ډېر زیات نقصان شو، کورونه وران شو. هغې نه مخکې مونږ خلکو مایګریشن کړو دلته پېښور ته راغلي و، اسلام آباد ته، ننګرهار سیټ ته، او اوس پېښور کښې هم حالات داسې دي چې د خلکو مایګریشن کوي پنجاب سیټ ته زیات تر ټارګټ کې لږ دي. وجه نه شمشان کارډ غواړو، نه کاروبار دپاره پیسې غواړو، نه ګرانټس غواړو، مونږ صرف سیفټي غواړو.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جون په 24مه په پېښور کې وسلوالو یو 15 کلن سیک وګړی منموهن سنگ په ډزو وژلی و. پولیسو ویلي وو چې ښایي هغه په هدفي برید کې وژل شوی. مخکې د مارچ په 1 د پېښور په دیر کالونیا کې په موټرسایکل سپرو وسلوالو یو سیک حکیم دیال سنگ په خپل دکان کې په ډزو وژلو. تر دې مخکې د 2022 کال په مې کې وسلوالو د پېښور په سربند کې دوه سیکان دکانداران رنجیت سنگ او کلجیت سنگ وژل. صاحب سنگ مشال ریډیو ته وویل چې اول له خیبره او وروسته له پېښوره شاوخوا 50% سیکانو چې هلته کاروبارونه لرل نورو ځایونو ته کډې کړي دي. په پېښور کې د سیکانو د حقونو یو فعال ګورپال سنگ مشال ریډیو ته وویل، ډېر سیکان مخکې په خیبر او رګزو او کورمه کې پاتې کېدل، خو هلته د وسلوالو خلاف د کاروایۍ له امله د پېښور په ګډون نورو ځایونو ته کډې وکړې. هغه وایي چې د ډېرو سیکانو کاروبارونه او دوکانونه خراب شول، خو د پی ډی ایم ای او نورو ادارو د رجسټریشن په وخت پاتې شو، ځکه چې دوی په خپل مدد سیکان په نورو برخو کې آباد کړل. ګورپال سنگھ هم وایي چې له حکومت د سہولتونو او د امنیت غوښتنه کوي.
دلته سہولیت نشتوالی هم دی، او بلکې خبر کې هم زیات خلک اوس کډې کوي چې دلته جو شروع دي. داسې د دو یو پراپر حل تر اوسه پورې نه شو. مونږ نه سرکاري جاب غواړو، نه بل څه غواړو. سې کمیټې پورا من قوم دی، نو مونږ دا وایو چې د دوی دی چې کم دی فوري طور باندې چې کم دا ټارګټ کلینګ دی دا دې بند کړل شي. کم خلکو چې کورونو نقصان په نورو ډسټرکټ کې شوی دی، هغه معاوضه دی چې کم دی ورکړي. دا دی چې زمونږ کمیونټي دا یاره خوف
مشال ریڈیو د دغه سیک مشرانو د اندېښنو په اړه د خیبر پښتونخوا لنډمهالي حکومت لاندوندو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو، خو هغوی د مصروفیت کبل جواب را نه کړ. خو د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر فیروز کاکا خیل د اپریل په 3مه مشال ریډیو ته ویلي چې د دیال سنگ کورنۍ ته مالی مرسته ورکولو ترڅنګ د پیښې پلټنې کوي. په خیبر پښتونخوا کې د سیکانو یو مشر راجیش سنگ ټونی چې په 2000 کې د ورپېښو خطرونو له وجې پاکستان پرېښودې، د دیال سنگ تر وژنې وروسته د مارچ په 1 په ایکس پاڼه لیکلي چې د 2014 راهیسې په پاکستان کې 28 سیکان په دفي حملو کې وژل شوي دي. په پېښور او شاوخوا سیمو او همدارنګ د ملک په نورو برخو کې هم په وسلوالو بریدونو کې یو شمیر سیکان، هندوان او د نورو مذهبي لږکي او کسان وخت په وخت وژل شوي دي.
د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د روان کال په اگست کې د پنجاب په جړاوالا کې د پاریدونکو کسانو لخوا د عیسایانو په کورونو او عبادت ځایونو د حملو په پیښه سخت خفګان وښود او په ایکس ای په بیان کې ویل چې د قانون سرغړونکو او د لګکیو په نښه کوونکو پر ضد سخت اقدام وشي. سرکاري شمیرې ښایي په پاکستان کې شاوخوا 3% مذهبي اقلیتونه ژوند کوي چې پکې سکان، هندوان، عیسویان، احمدي مسلمانان او ځینې نور شامل دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مومندو په لوی سړک تیریدونکي خلک او د مربلو روزګار کوونکي شکایت کوي چې د سړک د خرابې له کبله روزګار ته زیان رسیدل دي. ځایي ولسم غوښتنه کوي چې سړک دی جوړ شي. د مومندو مرستیال کمشنر کیسر خان بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ستمبر له 1 په دغه سړک بیا کار پیلوي. په دې اړه تفصیل شانواز ترغزی را کوي.
د یکونډا ترغلنې لوی سرک د تیرو دریو کلونو راهسه د بیا رغونې لپاره اوران کړی شو خو لا هم نه دی جوړ شوی. دغه سرک چې ځای په ځای کړن کفر دی تیریدونکي د مشکلاتو سره مخ کړي. دغه سرک د یکونډا ترغلنې فاصله شاوخوا 25 کیلومتر ده. د محمد دغه سرک د سیمه علاوه با جوړ کوزه او بردر چترال او د افغانستان کونړ او ننګرهار ولایتونو ته هم غځېدلې. په دغه سرک د محمد او د باجوړ د چمرکنډ سنگي مرمر هم پیښور په شمول د نورو سیمو کارخانو ته وړلې شي. مبارز محمد د بایزو د سنگي مرمرو درنګونو کې کار کوي. مشال رډو ته وویل وړاندې به د ګاډو والا ته مشکل نه و. ولې نن سبا د سرک د خرابې د وجې د ګاډو شمیره تر نیمایي راټیټه شوې.
مونږ په یو خساره کې روانې دي وخت کې چې تر څو پورې دا روډ نه جوړ شوی نو د ماربلو د صنعت چې کم دی دلته ډیر غټ کاروبار دی په محمد ضلع کې. خدا مخ په زوال باندې دي او دا غي غټه وجه د ډیزل سره سره د بیا د کارخانو د بیلونو سره سره یو د غروډ وجه هم د چې روډ د یګون نه د غلنې پوری بالکل د تک قابل نه دي. باغی باندې واړه گاډی نشته لاله شي. یو گاډی کې 35-40 ټن وزن یا ډبل لري او موږ به دا و چې د سولر یو باغی کې 60-65 ټن وزن نو هغه په مشکله باندې بیا د غدې کوم کسرو کانټي پوری روغ راسي.
د محمدونه کانی وړون کې گاډو والا وای دوی ته د کارخانو والا یا د کانو مالکان کرایګان هم نه زیاتوي. نو زیاتره وختونه گاډی په غورن کې خراب شي او مزدوري هم نکېږي. نور خان هم د یو گاډی مالک دی. مشال ریډیو ته وو ویل
تو غلانا الا دی کاونا پر کوم روډ خراب ته یو کو ټایم خراب دی به غټ مسله ټایم دا ویمه مسله ټایم دا جو ټوک تا دی سی دا اوس یو ګاړې ته په می سپا روډ رواني اغه نه غبیږي نو نقصان کوي او دا کو ټول بس غرب 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 حالت کرای کی بالکل په سړک باندې مل سوک نه دیتا نه یونین دیتا نه کارخانه ول دیتا او نه غون ول دیتا دیم او دې ګاډي زموږ له بنیر تلار ته اصل ګاډي دې شو کنه دا وړې دې پیرا کولا نو اډې ګاډي زموږ له بنیر تلار او مختلف غون ته خلاړ محمد تر په پری فو دو
دغه سرک ته بیا جوړونه د پاره د بر محمد د ځینی سیاسي او سماجی ډلو لخوا د هر نه پورز په ډنډو می سیمه کې علامتي کیمپ یا د غختنو د پاره علامتي ناشته کیږي. دغه کیمپ مشر نور اسلام صافی چې د محمد سیاسي اتحاد جنرال سیکرټری دی مشال ریډو ته وای دوی دغه سرک د جوړونه غوښتنه د حکومتي چارواکو سره هم شریکی کړی دي
او د حکومت نه هر هفته موږ دا مطالبه کوو د روډ دي زر تر زر جوړ کړی شي. ولی چې دا زمونږ د مومند مین روډ دی او د قومونو د ترقۍ ټول انصار هغه په سړکونو دی په روډونو دی په دیوانې تجارت کیږي په دیوانې روزګار کیږي په دیوانې زمونږ مریضان استاد په وساتت موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دا روډ دي زر تر زر جوړ کړی شي.
پشاد ریډیو د محمد د مرستیال ډیپټی کمشنر قیصر خان سره رابطه وکړه. نو د ستمبر په درویشتمه مشاد ریډیو ته وویل د څو میاشتو راهیسې د سړک د جوړونې کمپنۍ ته د حکومت لخوا پیسې بندې شوې وې. تیره ورځې کمپنۍ والو سره لیدل شوي. امکانات شته چې نن د ستمبر په درویشتمه یا څلېرویشتمه ورباندې د بیا رغونې کار یو وار بیا شروع شي. خو زیاته یې کړه چې ټیکهدار د پیسو د نه میلاوېدو د وجې کارونه ودرولي وو. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاندې هیلې
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو وات کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له وجې یو شمېر لوستي او مسلکي ځوانان بهرو هیوادونو ته د کار روزګار او لوړو زده کړو لپاره ورسي. د پاکستان د بدکاري او بهرنیو روزګارونو د دفتر د شمېرو له مخې له هیواده په روان کال کې تر دې دمه شاوخوا 15 لکه کسان نورو هیوادونو ته تللي دي چې لسګونه زره یې لوستي او مسلکي ځوانان دي. د شننکو په وینا له پاکستان نه د تعلیم یافته او مسلکي کسانو تک په راتلونکي کې په دا هیواد منفي اغیز لرلی شي. په دې اړه تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد راکوي.
نومان شاه په میډیکل لیبارټری کې شپاړسم کړی. خو په پاکستان کې د بیروزګارۍ له وجې د تیر یو کال نه د یورپ د تللو په هڅه کې وو. اوس ورته د یورپ ویزه لګېدلې او د ستمبر په اخره اونۍ کې به د انګلینډ په لور سفر کوي. نوموړي 2 کاله په اسلام آباد کې په یو شخصي لیبارټری کې نوکری هم کړې ده. خو وروسته یې خپل روزګار له لاسه ورکړو او د کال 2021 راسي بیروزګار وو. نومان شاه د ستمبر په 2021 مشال ریډیو ته وویل
په پاکستان کې ځوانان ډېر زیات مسلې دي. هغه خپل ډیګری وکي مور پلار به خرچي وکي دا غنه پس هغه په جابونو پس منډي تر ډوي وي اول پرته هغه ته جابونه نه ملاوي. بیا چې ورته جاب یا ملاوي شي یا په پیسو اخلي نو هغه دومره سرویانی وي چې هغه په خپل کور سپورټ کول شي او هغه په خپل ځان نشي سپورټ کول. نو د دې نه خدای چې مونږ دا سوچو کو چې مونږ بهر ته لاړ شو داغه بهر ځان ژوند ټیکو خپل سبق پکې وایو خپل ډیګری پکې واخلو داغه نه علاوه زموږ د ژوند سمره مسلې دا ورته څنګه سهل شي.
دا په داسې حال کې دا چې په ملک کې د ګرانۍ شراب او روانه میاش کې د پاکستان بیورو اف سټټیسټکس د شمیرو تر مخه د 20% نسیوا ده چې له وجې ډیری ځوانان اغیزمن کیږي او بهرو هیوادونو ته د سبق سره سره د کاروبار په غرض ځي. د پاکستان د مهاجرت او بهرنۍ چارو د روزګار دفتر یا پاکستان بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ د شمیرو تر مخه په روان کال کې د 1,50,000 نه زیات خلقو پاکستان پریښودی او نورو هیوادونو ته تللي دي. د ملک نه د خلقو او په خصوصي توګه د ځوانانو بهر ته تللو په راتلونکي کې په پاکستان د اثراتو په اړه په پېښور کې صحافي او شنون کې لحاظ علي مشال ریډیو ته صدا سي وایي.
په ملک کې د بیروزګارۍ شرح د کمیدو په ځای زیاتیږي. غیر یقیني معاشي کیفیت ته ورسره په ملک کې د امید چې کومې شمې بلې شوې وي هغه تقریبا په ختمېدو دي. نو دا ځوانان روان دي او د دې زیات نقصان پاکستان ته په یو داسې شکل کې کیږي چې خلک روټۍ په خپل کور کې تیار کړي او هغه روټۍ بیا بل چالور کې جدا وسته وخوره. نو پاکستان دا ځوانان چې تیار کړل او نور ملکونو ته ولېږل نو هغه د خو یو تیار روټۍ میلاو شوه. خو د بده مرغه په پاکستان کې به د دې کمې دی وخت کې په راتلونکي وخت کې د طب په میدان کې د انجینیرنګ په میدان کې او د آی ټی په میدان کې بشکره دی وخت کې پاکستان خوشحالیږي چې ماته د زر مبادله ذخایر زما زیاتیږي خو د پاکستان مازغه چې کم دی هغه د دې نه وزي او د دې کمزورتیا به د پاکستان په معاشي او تکنیکی میدانونو کې پراتونکو لس دولس کالو کې په واضح توګه راشي.
د پاکستان بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ د شمیرو تر مخه د پاکستان نه په کال 2023 کې د 12,000 نه زیات تعلیم یافته او د 26,000 نه زیات د خپلو کارونو ماهران ځوانان نورو هیوادونو ته تللي. شمیرې زیاتوي په کال 2023 کې 8,000 نه زیاتو خلقو پاکستان پرېښودې او د یادې ادارې په خبره د کال 2023 شمیرې د کال 2018 نه پس تر ټولو لوړې وې. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سي دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر دا د ټولواله خلک بل څه پورته کړي کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ مشال ریډیو په فیسبوک، په ټویټر، انسټاګرام، بخنه غواړم ټویټر یا ایکس او دغه سی په انسټاګرام او یوټیوب باندې هم خپلې پاڼې لري. هغه کولی شئ تاسو چې فالو یا لایک کې بیا باندې تاسو زمونږ سمره چې هم ویډیوګانې دي، رپورټونه دي، هغه لیدلې او لوستلی شئ. د دې ترڅنګ اوریدونکو که ستاسو په سیمه کې کوم ستونزه وي هم تاسو موږ ته د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې را لېږلی شئ. به کوشش کوو چې په هغې ریپورټ جوړ کړو او ستاسو غږ تر چارواکو پورې ور ورسوو. ورځو وروسته یو ریپورټ طرف ته. تېره ورځ د سوات په سیلانۍ سیمه مالم جبه کې لوبې شوې دي چې پکې د سایکلو او د پیدل ځغل مقابلې شوې دي. د دې لوبو کې زیاتره کسانو برخه اخیستې، خو د لوبو منتظمین وایي چې څلوېښتو ښځو او سړو پکې برخه اخیستې وه. دی وایي چې د دې لوبو مقصد یې د سیلګرۍ صنعت ته وده ورکول او د لوبغاړو حوصله افزایی کول دي. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات سیلانۍ ملم جبه سیمه چې د سطح سمندر نه 9,000 فوټه چوته ده، پکې تر څلوېښتو نه زیات د ملک بېلابېل برخو نه د سایکل ځغلولو 20 ټیمانو برخه واغسته. دغه کې څلوېښت لوبغاړو کې 20 جینکۍ او 20 هلکان شامل دي.
تو یہ آرچ دیکھ رہے ہو، یہاں سے سٹارٹ ہے.
لوبغاړو د ملم جبې په کچا او په خلارو غرونو کې اول پیدل او بیا په سایکل په مجموعي توګه 15 کیلومتر لاره تیر کړه. لوبو کې اولنې پوزیشن اغستونکې د اسلام آباد د نشپند خان وای چې خوندي وکړو.
په دې کې دا چې اول ته رننګ کوي، بیا سایکلینګ کوي، بیا داغه نه پس برته رننګ کوي وداؤټ سټاپینګ. نو هغه کې ما په سولو سپرنٹ کیٹیگری کې پارٹیسپیشن کړی او زما الحمدللہ فرسٹ پوزیشن رالو. اور اوور آل ایونٹ ډیر ښه ایونٹ وسو. سر ٹریک ٹف ولی چې پرون باران سه وی نو لټ سلیپری او ٹیکنیکل، لیکن الحمدللہ ډیر ښه ایونٹ وسو.
اسلام آباد د ښځو لوبغاړو مشري کوونکی عائشہ مسعود چې د تیرو دریو کالو راهسې د سایکل د ځغل لوبغاړي ده، وایي چې اوړمي ځلې ملم جبه کې لوبو کې برخه واغسته. د ملم جبې په یخ موسم او غرونو کې ځغل مشکل و، خو خوند یې هم وکړو.
اور میں اسپیشلی خواتین سے کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ای بی آر کو جوائن کریں.
زبا خصوصی توگا خزو توائم چی دخ پل سیاد دی خیال ساتی دا لوبی دی اوکی دی کی خزو تا پا خصوصی توگا دا سائیکل دا زغل چل خود لگی گی. بلا دا چی مند دیر خوی ما تا اتا کلومیٹر زغل کولو او دیر خز غل بی اوکو.
اور رننگ میں نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سیفلی کر لی.
دا لوبو پا محال دا تاثیر چارباغ مرستیال کمشتر محمد یار خبریالان تویل چی زلی انتظامی هم دادا سی لوبو حوصل افزائی کوی. دا لوبی هغه تاثیر ختموی گینیسوات کی بدم دیده. دوی اویل
زمون سواد د امن گهواره ده دلته ډیر خيسته خيسته زګونه دي بلم جبه ده زمون کلام دي او نور ډیفرنت زګونه دي زه ټول ته د انویټیشن ورکوم چې دلته راشي او د سواد د خوبصورتۍ نه لطفندوز شي دلته مکمل امن دي او زمون د سواد خلک ډیر مهمان نواز دي هغه د مهمان نوازي د لپاره هر ټیم چې دي تاسو ته تیار ولاړ دي
د لوبو په اخیره کې په مجموعي توګه د اسلام آباد لوبډلې دانشمن اولنې اصرار دویم او رضوان لوبغاړي دریم پوزیشن ترلاسه کړو په دغه مهال ښه پوزیشن اغستونکو لوبغاړو ته نقد انعامات او یادګاري شلډونه ورکړل شول نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 03 شپږ سو وسلوخت 03 شپږ نوي